زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلی هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پانه کې چې د نیمروز د امنیت قمندانې مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې ارمن په مالدا او ملکي سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایي ډګر پولیسو بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانۍ رسنۍ ته لیږلې راغلي چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشه یي موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشه یي موادو یو شمېر پرچون خرڅونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قمندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رادیو ته وویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات ښار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو څو تنه پرچون خرڅونکي له څه اندازې نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدره توکو د مدیریت پرسنل وشوی کولای چې د مخدره توکو قاچاقبران او ورسره هم کوي مواد ونیسي چې شاوخوا 12 کیلوګرامه مخدره توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدره توکو موټر دي هم د بازار د شاوخوا د اطرافو سره جمعوري شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونې وړ ده چې تیرونۍ ازادۍ راډیو د زابل له والي سره په یو ځانګړي مرکه کې د نشه یي موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات ښار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړې او هغه هم ژمنه کړې وه چې په وړاندې به یې اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه یي مواد او 2 لیټر الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر وحیدالله تڼي رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشې څخه ترلاسه شول. او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 30 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایي ډګر پولیسو 2 تنه بهر ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول. د حمید کرزی د هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ رادیو ته وویل 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 415 او 526 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولې دي. د تخار ولایت د امنیه قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یو کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایدرات په نوم 12 لیټره تیزاب ونیول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارېدل. او په دوهمه پیخه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن پخپرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابت شي.
څو مازونه ټول د خوا څخه دوی حمایه کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدی.
د دې مطالبه ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار لبی لا بیلو سیمه څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر اورستر بلی ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستری زروختون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراخه ډول د نشه موادو موجودیت ته دغه ټول ستونزې دې سبب کیږي ترڅو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی عبدالحق وایي د نشو له امله اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل پښو د زنځیر واچولی وای، ځان بندې کړی وای.
او د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو، د معرفي ورسته د خبرونې لومړی مطلب تر راګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی مولا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي مولا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشي موادو د قاچاقونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې مولا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤل ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور و، د تیرې شنبې په ورځ له دوو کسانو سره یو ځای د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تاریاکو د قاچاقو رهبري کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوري کوي، د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي.
طالبانو تاسو ته معلوم چې هغه د نشي تو قاچاقبر هم وو او د هلمند د فراو نورو د دې په نام کې او قندار دوی نام تللو او دا د طالبانو یو غټ نظامی مسؤول وو.
افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه راپدې خو په څو ولایتونو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 1450 کارخانې ویجاړې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار ورستۍ څېړنې ښیي چې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت نشي مواد لمنځه وړي او طالبانو ته 200 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي او د هلمند استازي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملا عبدالمنان له نشي موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر روانې جګړې لګول.
د دوی په لاس کې چاکم برامتی و یارانو نورو سایونو ته چې کوکنارو لکېدل هغه دوی کمیټه ورته درلوده د هغه د خاص پیسې ورته خښته کېدلې، بیا یو ځای تللې د هغه طرفه څخه بیا د ته ورستول کېدلې، د دا جنګي ټولو ډلو ته ورته ختمولې. یعنی پرا ولایت، د نیمروز ولایت، د زابل، روزګان، کندهار، زد شماغ، غور، هغه ولایتونه څو مازونه ټول د د خوا څخه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدلې.
ملا عبدالمنان په دې ورستوي کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه نظامی مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یوه هوایي برید کې ووژل سو. ښاغلی الکوزی وایي د ملا عبدالمنان مړینه به د طالبانو جنګي روحیه کمزوري او مالی سرچینه به یې له ستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوردونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له دریو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار له پولیسو څخه دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي متدینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دوی څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بېکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي، تر څو چې خپله یې د پرېښودلو اراده ونه لري، که یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي، بیرته خپله نشه کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځل یې 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د معتادینو درملنه درې پړاوونه لري.
موږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تداوی کوو. اوس 45 ورځې موږ تداوی کوو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تداوی کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغېزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر به شوی دی، هغه په آخري ډرافت کې ده. انشاءالله کله چې پالیسی فاینل شي، هغه پالیسی به تطبیق ته ځي انشاءالله. او د دغه دری لفظ د جلوګری د پاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوی چې د هغه په عملي کولو سره به انشاءالله دری لفظ کچه هم مونږ راټیږي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 40 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری فصله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر یې ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یې یوازې 1 بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل ځاځي د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړې او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپل خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه موږ 45 ورځې په روغتون کې تداوی کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا موږ په کور کې تداوی کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا د خلکو لپاره، مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته موږ د پکتیا خلک، د پکتیا مریضان و نه لرو، بستر خالی وي، بیا موږ د لوګر او د غزنی یا د کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډیر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوی کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي، تر څو چې د ښځینه مریضانو لپاره هم د تداوی خدمات صورت ونیسي.
عرف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوی لري د معتادینو دپاره، چې یو په خپله په روغتون کې کیږي، بله هم پیسته کنه. د ښځینه معتادینو دپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلئ چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوی شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې دی، دا ډیره ستونزمنه پیچلې درملنه ده. هغه ډیر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی، نو هغه د پکتیا کلتور چې دی، دې ته ذهنونه آماده نه دي تر څو چې هغه مردانه تجزه ورکړي. داسې کم به پیدا شي، کم موږ تداوی کړي هم دي. خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي، هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مالی ډاکټر ورسره موجود وي.
ډیر لامل د دوی د اعتیاد چې شی ده، مثلا هغه چې تاسو د تداوی لاندې دي؟
دلته خو یو په پراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت دی، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم دی، پوهه دی، د کار زمینه دی ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محرومه دي. ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټولې ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېری برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغو کې د احتیاط کچه ټیټه ده. ولې احتیاط یو داسې مرض دی چې په دې کې نه یوازې چې مطلب مخیتی فکتورونه لري، دې کې جینیټکس هم رول لري چې 50% د دې مرض هغه جینیټکس ایرثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېرې کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی ولو که سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو ته د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
مونږ ساحوي ټیم لرو، هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته، ملای مامانو ته، دغه ورپیژني چې دغه یو مرض دی، یوه اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې د خلکو ګونه نه ده چې دوی متد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دا متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تداوي کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان مونږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتادو دلته راغلی وي، تاسو تداوي کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې مونږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلي دي، درمل نه شوي دي، تداوي شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شانتې خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي، او وظیفه سرته رسوي، او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بیلګې هم شته چې یو وارې تاسو درملنه یې کړي وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بېرته بیا تاسو ته تیار اوستل شوی وي، یا په خپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بیلګې خو زیاتې دي. د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، دوی په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې یا د رغېدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خونه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بېرته بیا ډېر ضرب په نشه یي موادو باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاست چې له ازادۍ راډیو څخه خپرېږي. ازادي راډیو د اف ایم په 100.5 او منځنۍ څپو 2.96 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اورېدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نوم یې عبدالحق دی، د کوټوالو د کری اوسېدونکی. اول خو نه اسکارو بالا په دولت کې ولاړو، سوار کول بالا خو نه خامخا بې کاري د رنډیوا سره به خوا ته ولاړو، بالا بندرونه به وو. دوی ته مونږ کتل، موږ چې ول دا بند څنګه میله یې، هغه مو یو دود ول، هغه یو دود سه، هغه چې موږ په سه بالا خو هغه متل یې کړی وای چې یو دود و سل دود به دي کاشکې خپله، د یو دود سه سړی مخته کېږي، دی نه شپه وله ورځ بس د پخوانی مې الله نه دی. اوس عمل او د عملیو خدای پر کړی، څنګه عملی ته خو څوک کوچنی له پیدا غسترګ نه ګوري، نه دونی قدر لري، زله هم پیسترګ نه ورته ګوري، عملی نه ځي. شکر دا ګړې خو لامه وروسته کړای، او که په دې کې څه وخت او کال بل کال برم تا ته ملمیږي، دا غالب نه دا. اوس نو خپل وخت زړه غواړي چې خپل امپرو د زنځیر واچول وي، ځان بندي کړی وي، نه هغه څنګه تیره ته خرڅوي، نو بره خونده شیطانی کسب دی. که اوس دا نه وي، نو موږ د راوته چیرې په یوه دانه پسې ځو؟ نو دونی روپۍ سه چې اوس هره ورځ یوه ورځ رانیسي، یوه میاشت څنګه ورته وویو، یو سلی دوه پیدا کړو، هغه وروره راټوک وویو. نو که اوس دا نه وي، مثال د راوته خو زه نه پسې ځم، نه هلمند هر سړی خپل یو کشر وګرځېده. دغه سره اول ما ورته ویل دي چې زموږ سره مه کښېنې، موږ کښېنستلو چې دغه موږ وسته راکم، وایي چې اوس په خوی به دغه اوس دولت سه مې دغه غوښتنه ده چې یو شپهخانه جوړه کړي، مثال دغه کار دا خلک یو ورک شل عملیان ګیر کړي، یوه ورځ به نیکي بل ورځ یې لکي، نو اصلي قرارګاه ورکه که بالله به خیر خیره.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونه ته غوږ واس. د زهرو کاروان پورستې برخه کې یو ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې محل کېږي. بشیر په ورختې له کوره راوځي، ګوري چې د پولیسو موټرې د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورخطا کېږي او د دوی کور ته د راتک پوښتنه ځینې کوي. د پولیسو قمندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شي. دا چې د بشیر په اړه چا اولې شکایت کړی او وروسته به څه پېښ شي، دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
یا رسول الله، نن زه ډیر غوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمېل مسیاوي جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مهر جانا مس یاران دې ژوند دی، متن دې وای چې خان یې په یاران یې. مز زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا مېلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي. نژاو میلا له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
غزل جانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا یې کواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي. دغلته څنګه ته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یاره سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکه عکسونه دې راکه.
دادی واخله، بل کار وایه.
بل ناز ونی وکړه چې په دې کونه کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. را دی خوای که زوره وره.
دغل څنګ ګوته مې ولګوه.
دادی ګوته مې ولګوه. دا خو څلور پاڼې دي کنه.
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل څنګ ګوته ولګوه.
دادی دلته مې
خلاصو
خلاصو.
خلاصو خیر ویسی.
تا سلطان ودی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی حسی دلی چی خوشی ندر خیاب.
عجیب دا دا با کون کور وی؟
ما پاسه گرزا ده دین دول خاک با سپا واوری.
چرا با چوک وی؟
دادای دار اخلاب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
قماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوښته و خو اوس درې میاشتې تېرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وایي ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته یې هم پیژنې
قماندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به یې کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
قماندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
و سړیه ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
درنوردونکو هیله ده چې دا جالب ډرامه مو خوښ شوې وي له دې سره د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې پورې مو زه یوسف زدران په پاک او مهربانه خدای سپارم د خدای پامان.